بازار چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجه شوی زموگ غاگل آزاده رادیو آوری. قدر من آوریدون کو ده یو سات اخبروانی تموز احمد تکل هر کلای کوم. په دې ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلای دی. تمویست بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید لټاپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي او پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستان رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د ولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس په کوي تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی وو وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان وو. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلی برمتو د خوشی کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمتا هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کامل هاریس سره اوګه په اوګه سیالي ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل چې انتخابات د وګټینو د اوکرين د جګړې د پایتره سوالو معاملې به وکړي، خو نو موري زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکرين د جګړې د پایتره سوالو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. سموک غاکل آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د آزادی رادیو په دې خبرونه کې د آزادی رادیو دوا پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لتللو منع کړی دی وای د غلی د نکټنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په جنیف کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوی حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې به لښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکو اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لپاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او نجونو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار د وروستي ځانمرګي بریټ د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تضمین کړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخواني او د طالبانو د مشر د حکومت او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي بریټ کې د وژل شوی څارنوال نقیب الله وراره دی. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د وی وکسي کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت تضمین کړي ترڅو د دغه ډول خنډي او پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما تره سارانوال صاحب حاجی نقیب الله خان هم شامل و هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزه کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ بریډ دوشنبه د لوی ترانوالۍ د پخواني ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومت او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې 14 کې د یوې خزي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خبر شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغه ادارې د کارکونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه بریډ یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه بریډ د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانه د بریډ غندلای او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګناه خلک وژل شوی چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک تر لاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللای او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګری په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړای. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنا زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تضمین کړي.
دا په داسې حال کې د جتیره اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګه په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه
دوی کاش که بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام اوبلله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره خصوصا یو باندې والو سره هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو چې روم مګیمو قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره دي دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوخي احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره دی وګو او خړو په څیر حياتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زمور د واده زمان نه دي دوی را څخه بیاي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه ساني بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې ولې خوشحالياني کولې. نو واده دغه په چپ په چپ پای تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالي علي دورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالياني نشته چندان. څو خوشحالي کولای نسی د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زوم په مور څخه وځي یا ناوې څخه وځي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زوم دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که درته وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مشکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی به هم راوستی او داسې مسلې به راوستلې یا به ډیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط ډیک هم په قرار اواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګیږي. بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځان سره ووس.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاذ نسته کوي چې
په موټر کې لا نسی لګولای. په موټر کې یو څوک کسان غزلی لګولې راښته کړې او وهلی ور کړې و بیرته فریش چې بل وره غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکې ده څومره د خفقان ور دی؟
به ډیر د خفقان ور دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتيري ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکې نه دی.
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پریدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم ګس سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري، نه دا د تغییر وړ دی. دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسس سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول، دا مکمل ځایونه پر ودرول پر ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجنونو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي مریضي باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه، د مکمل سیسیانی بندی کرده، پیسی سی مکمل بند که پا افغانستان که.
بله، که داره توانی چه بیا هم پده چه وضعیت که کلک تاسه غواره موسیقی و آوری، چه پا نظر کنی سی چه تاسو تا تاوان و نرسه وی دی تاسو خبره دی تاسو ناری نبونزی خدی بونزی چه والی سندری آوری، پده چه وضعیت که توم را اتیاد سره تاسو موسیقی آوری؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي، لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شی کوي؟ دوی څه شی اورې؟ ځکه هغوی نه اورې، دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي. ورباندې په عادي حالت کې دغه رقم یې چې شکی ټوله په غوږی، زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورېندارې درېمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېمه ورځ وه، دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلی وه، د طالبانو اورېدلی وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستي زموږ به دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چېرې نمایانه وای دستي زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو د موسیقي ولې اورې؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپل بیا څه هم کوي؟ دوی کاشکې بیا خپل هم درکه پر دې شی باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د څه شی د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو بې درکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته وایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسی ورته ویلی، نو په چا کې دومره جرأت خو دستی سر ور وخریي، بندي یې کې یو بل چمپه وکړي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مو درکه، موږ روان په لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس راټینګ کړی و، پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري، یو داسې د غټ سړی ته دلته پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی، تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
څه ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي، دا وسلې د کمه ورته را رسیږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي، یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي، او یا د هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بله، دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوو کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو.
بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران به ول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم، نو دشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو سې اورېدل ناممکن دي. بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاورو چکپاین کاغه نو مونږ یې بندو، یعنی ډیر پټار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې ورځ کې.
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي، آیا تر اوسه دې تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندره په قالب کې لوستای؟
از ما شعر او bale ال وسه دا څور از مخ کې زمنګ د کورنۍ واده او د ورور واده مې د هغه پرما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران و هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و، نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف کړای دا. bale او لارم ادا سیشن را سره شته، ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې.
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. ام دا شعر راته وایي چې تاسو لیکلای دا د دوستانو صفات مو کې کړای او بیا دا هنرمند پسندره کې ویلای.
را سره شته دا مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي، لکه دا سمې ویلې زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پکې ځان ته ځین لري، نه چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم، او حمید الله هم خفه نشي دغه ورته لزړه ډالې کوم. شعر مسافر په فرانسې کې زل وطن دا پیام ورته لګم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا غټه پیز دې چې ما په واده کې لیکلې دي، د دېنه بغیر زه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه.
ډیره زیاته مننه، ډیر خایسته ټپی مو لیکلې دي. لنوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو ورو
شو غزل درته وایم، کده سي حماسي شعرونه درته وایم. وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه.
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته، جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته. حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان استا، یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته.
اوه
په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي، په ظلم کې حد کړي باڼه یلک تقدیر کړي، په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته. تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم، تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم، دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته. وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا، چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته. تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته.
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم.
السلام علیکم.
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین
ګڼي. زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره، هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سي او دغه کاری سنزو ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسرخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کړي، نو بشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه سنزو کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
bale درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري.
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظیمه تازه ځوانان چې بلغت ترسيږي، نو به شکه چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می په هغه وختو کې خصوصا چې زبا خصصوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تونه چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله، اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه، شرایط پر چې انسان څومره وخت لري، که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی سیاسی امکانات ورته مساعد زمينه د غدي مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بند ده ک ته اون واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نشته ده تبیر ته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته پیوډول نه اوډول